ده صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شراغلاست. زه عصمت څاروانیم، د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هی دربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses
Taliban la paila la shudu sarabat chalan kawa khud waqt pa kire do sar nor ham bat swal do chwali tal nadiwala thola nai problem di wana tare da aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sar pramakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad do khpal da siyasatuna yow pa bal tasi amali kawal so che de taki tara warasidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده څورزی مخی پیوه صوتی پیغام کې وویل پر هغه شزو بعد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشو اړیکو بلرلو مجرمه او پیشندل شي. د څرګندونې د بشري حقوقو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون خبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه راکړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویندوی خالد زران پرون پر خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو له خوا خبره شوې اوازه ده. ښاغلی زران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې پر راپورونو کې ویل شوي و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وری یا حمل په اتمه په دشتي برچی کې د 15 کلنې آزادي رضایی، 10 کلنې نادیه رضایی او 14 کلنې الهي رضایی کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 20 کلن ورې ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی و بل خور تمنا رضایی چې د ښځو د حقونو فعال و نیولې و خو نوې شروزي وروسته له بنده خوشې شو. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روختون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری اشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا روختون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د شغلی افغان په وینا د دې روختون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګه لزمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په دوه حملو کې ولس کسان او د المغازی د کډوالو په کم کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي خو زیاتوي چې ملکی وګړو ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو څو ورځو په عملیاتو کې یو شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلي دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانې منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ندی رسیدلی چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوې مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکاره کیږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېده.
چینایي څارنوالان د پنځو چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نورو ورځو په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وحل شګیو ځنګلونو په ځای لسکونه زره نیالګي شدل کیږي.
یو خو به د علاقه شي، یو شین زرغون شي، بل د علاقه خلکو ته یو نه پورسیږي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوی سره خبري هم وکړي چې تیر اونې کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا کڅه هم پاکستانی لوري شمنه وکړي چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبري وکوي، خو سمدستي کومه حل لار ورته پیدا نشوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
کڅه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوی د سفر نتایجو ته خوشبيني ډیره و، خو په ځینو مهمو برخو کې د دوړو خواو ترمنځ خبرې به نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د امرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خندونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسالې هم خبري وشوې. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپل اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشميري 2300 ترسيږي قیمتي ټوکی لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي از رخص حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع ټوکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی د سې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅيږي. حال دا چې دا ندی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته، دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکاره کوي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړی دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه لڅو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 د کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له انډونیزیا او ماليزیا څخه بار شوي او افغانستان ته پرلارو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې لټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایي حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
پرشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره یو ان اف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیرې زلزله ځپلې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې په کې راغلي په افغانستان کې شزی انجونې ټانکی ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې د خپل سخت ژوند او د غراز د خپل شدید اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو ان اف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خبر کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپل واستوګنو ته د راستنه کېدو او د مرګونی پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو ان اف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې خواله رانه شي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ نه شپېته زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې نجونې تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو ان اف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیايي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه دا چې په دغه زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیانونه ور اوختي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکو ناصر نوروزی له باران وروسته دی تقی نقی د کلی د زلزلې ځپلو د وضعیت په اړه وویل.
بارش زیات و د مې خونه ګلی کې ما د پښار مشمو غوښته بودم چې
باران ډیرو د خټو کورونه ټول لړنګ شوی دي. ډیرې کورونه د ورختونو لامل ویجاړ شوی دي. اکثره کورونه چې درز درلود لمنځه تللی د زینو کورونه خراب شوی خیمو کې ژوند کوي. نور څه وایم چې دوی څه تارتیا لري. خوراکي توکي په ځنګړی توګه زموږ په خپل کلی کې ډیر خلک بې وزل دي.
مواد خوراکي وینه مردوم بل خصوصه مګری خود ما مردوم غریب یم.
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم. په خیمه کې اوسېږم. کور مو ټول درس کړی. له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سخت زلزلې وشوې. لومړی زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډیر ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک پور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمیر خیاطان او رخت بلورون کې وای د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وای چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاینداره جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له را رسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کوشمیر زیات سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې په راتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګۍ هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس چې دی اصلي جامې راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردوي، لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي، پټکۍ، څادر، واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي، خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې، خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ د حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 550 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو یې په تیرو څو کلونو کې غنې حمله شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه محل ووژل شول چې یو انتحاري برید کونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستانی انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه محل هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
له خبرونو ور اخوا په سوولایتون کې ځینې شزې ادعا کوي چې په ورستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکونکو لخوا زورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې حمله کوروسی د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکونکو له لوري زورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
تفلم دا په خاله مې سره نورو می کټ ما یې کې گرفتم چې ولر مې کمې پوینډ را اندامي اصله بود د ټول فروشي چارت متصبي نامه
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې خزي اسلامي حجاب مراتبي خو د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم
مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چې غلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ماته وویل چې ولې ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس را باندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړی یم.
د کابل ولایت اوسیدونکو لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر وځي په ښار او بازار کې له داسې ډیرو پیښو سره مخ کیږي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
بل ورځ یو چیرته تلم په بس کې کیناستم، نو هلته سې کیناستم یو ښځه ناسته ده، یو مور وه، نو یو مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده، نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د امر بالمعروف راننوتم، توپنچه په لاس کې ده او مستقیمه د ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي څه خبره ده. ډرایور ورته وویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب، په ډېر بد اندازې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګدایګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره، نو امارات ته ټولولې. حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې، نه پورته کېدلې رنجر ته، موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زور باندې موټر ته کته کولې. په خدای حتی د ډېر پاخو عمر لرونکي ښځې هم کې چې سپین سارې وي، زړې وي.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د اوري په اوومه نیټه پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې یې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او درویشت مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوي چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په وهمه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانوي او کمردانوي چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، د وزارت دفاع د کارکونکو څخه، د وزارت داخلي د کارکونکو څخه، د والي صاحب څخه، د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نو موري ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډیره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلې دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا چې له تیرو 3 کالو د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړې او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي د شوراګانو ته توزیع کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکو هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، د نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغه طبيعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سوال، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکیر چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده که چیرې ته غواړی سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي، زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سی هلته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، دا هم د دې سات لاند خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هیدر بار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د دریو نجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خویندې د شزو د حقونو له فعالانو څخه وي. د زابل په مرکز کلات ښار کې د یو روغتون د رغونې چارې پرون پیل شوې. باختر خبری اشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې دا روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300 زر امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. اسرائیلو پرون بیا هم د غزه پر ترنګل زمکیه او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوی دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزه د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشته روانې وي. او د اوکرين ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا په خوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکرين د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون موبایل دانیلوف به چې د تیر سه شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، لدی ورسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
نسکوروم دے تشوم ما خودن یالے نسکوروم دے تشوم ما خودن پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللای ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصلې پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه السلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا ته گئی ساتلای. حتی پروژې کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داریم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
همدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. در من دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده، خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاص هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي، خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتول لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور یې دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور یې، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، موږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. داشت سیبان دا وایی چی کلا تاس سیگرت وی پا خپل خونه که وحیل تا ماشومان در سره وی، نو بیا وایی تر تاس وغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاس و مرمنی تاس، تاس و فامیل دا وی تر تاس دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چر تا غواری که پا واقعی مانا بانده غواری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاست بهترین میاست ده، زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دوی پا خوی و خواست و که تغییرات رازی او لغن لریوال غوره کهی.
بله، او که چیره دسی و نیسی نو واضح خبره ده چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله بله بله، او او ازرار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایلی لری دور سر نخطی دی.
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي، کله یخني، کله هم ګرمي، او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، یا هم ډرایوران، یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي، دوی کولای شي هغه خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مست کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخړلو نه چاک نه منی دي، بلکې د روسي یو څه ده هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي، خپل ستنې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی آزرده کې. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دوی وړه د خواله نه روسه ټول وسه خو دې روسه یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قران کې هم ویل شوی دي، حدیث کې هم راغلي دي چې نه باید روسه تر پدې نه کېږي چې نه باید څو خوري، نه باید سوچ کې او عبادت وکړي، بلکې اصول نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل سم، نه باید یو چا خلینا یا هم لسبه نه بل مسلمان عذر دسی نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نیسي ګوکه دوی ته د نه خورلو باندې څه لګول نه خو ولې داسې نه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغدل جو سره ورون کې روسي ته سره رسېږي دوی سودا راوړي هماغه موږ ورته په خو هغه نه وخت راوړي نه وخت تیاری کې هغه لانجه سره جوړي کې هغه روزه دوی په شاندا سره نه ستروي همیش په لانجو باندې تیریږي هم روزماته دی پلانچه یا هم پښلمای دی پلانچه یا هم روزه په جریان کې لانجه سره کوي نو خبره ای چې کوم ټایمونه چې دوی ته خودل کې د کورونا له نورو نه څه دغه ان ټایم باندې دی بازار تلاش سي سودا راوړي او پر وخت باندې دی وکوي نو ان شاء الله څه مشکلات نه راوځي کی
څه کول پکار دي دوی هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې کوم مسولیت لري په دې اکله مو د زابل لوسین کی رهلا او تک سره مرکه کړي نو موري وایي
ځوانانو ته پکار دي چې د خپل کارونو ترڅنګ د میاشت کې عبادت هم وخت و د همدارنګ دغه کارونو ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټه ورته مام سي ما خپل د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی دی چې ان شاء الله عبادت ته بو وخت ورکو دا ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکو دا ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکو دا د ټول ترڅنګ به د خپل کورنۍ سره هم همکاري کوو کله سودا په باخه کې او کمدارنګ د روژه ماته ځینو اغاړینو ټوک برابرولو په برخه کې نو دا زموږ هغه ورځنی پلان دی ان شاء الله دا پلان مطابق به مخځو
په یو شمیر سیمو او کورنۍ او کې د روژې په میاست کې نظر غو کسانو ته چې دوی ناتوان وي سپین سری وي ځوانان ډېر بیا وسلګي کوي الاته تاسو څنګه نه
یو خبر داد چې پروژې مبارک میاشت کې کچېری ځوانان منظم خوب وکي او هغه روژه مات او پښلمای په منظم وخت باندې وکي نو بیا شاید ډېر به حوصله نشي ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکي لدغه سي کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کیږي هغه د دوی د ذهني تشويش لامل کیږي اکثره وخت څوک په ذهني تشويش باندې اخته وي خفګان باندې اخته وي دا کسانو بیا ډېر خوشاله کیږي نو ځین ځوانان د شپې تر ډېر وخت ویشي سبا نه د دې په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړي توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي بیا په دې کې مالګه لږ اضافه کمه نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغه سال پاز استعمالې چې هغه مناسب نه وي نو زموږ غوښتنه ده چې ځوانان په روژه مبارک میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي د خوب ترڅنګ روژه مات او پښلمۍ په ټاکل شوي وخت سره ترسره کړي ان شاء الله بیا به دغه د دوی د ذهني او همدارنګ د عصبي ناروغۍ او ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي نو دغه اسی یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت پام وکړي روژه د نور میاشت په شان دغه سي ادی میاشت نه په دغه میاشت کې نه چاته ثابت تکلیف ورلوي خو که چا په لوي لا ځان ته نور اچوي نو زموږ غوښتنه ده چې ځوانان په دغه میاشت کې له دغه سي کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه اباس کارونه یې بیا ان شاء الله خپل کار ته متوجه سي بیا به نو نه د دې اسابي مشکل پیدا کیږي نه به د رواني مشکل پیدا کیږي او نه به بي ځای غوسه کیږي په یو خبر ده چې زموږ تاسو په هیوا پات کې په افغانستان کې وس ډیر خلک ځوانان بیکاره دي کارونه نه لري یا بیوزی پوسیبی دی دغه بیوزی پیتوب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور مشکلات په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي په کور کې په خفګان په کور کې په جنجال نه د دې اقتصاد ښه کیږي نه اقتصادي حالت ښه کیږي او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي نو ښه خبر ده چې یو څه حوصله وکړي په کار انځدي کې د روژه مات وخت یا لاس کې د روژه مات وخت حوصله وکړي نو دا به هم روژه پر ځان ستیر کړی او
bale لکوره بیرونم کله ناکله لیدل کیږي چې مثلا له دوکاندار سره له نانوای سره له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي اته تر وهلو رسیږي تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله
شخړې کیږي کله ناکله جګړې کیږي خدایغه جګړې چې ډیر موږ شاهدان یو په شهرونو کې په هغه بیروباري ساحو کې تر سره کیږي یا کله ناکله بیروباري لار باندې یا کله ناکله دوکاندار سره دا یو تاثیر دار ده زموږ په ولایت زابل کې خو اکثره کسان کسان چې یا سیګریټس کې یا نسوارڅ کې یا نور نشې کې دا کسان باندې دا روزه ډېر منفي تاثیر کوي او دا کسان وضعیت یې څه خرابېږي او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراته یا لار بند کړي یا د موټران په دغه ځای کې درول یې چې هغه د نور خلکو لار بندي. خو خبردار چې تلوار د هر چا یې هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري زموږ به توصیه دا یې غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کیږي چې د خلکو تروایې یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي ډېر بیروبار څخه ځان وباسي نو نو د جنجال لامل کیږي او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کیږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کیږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کیږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلات لامل نه کیږي نه به د ټرافیکي پیښو مخه را لامل کیږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کیږي.
بله دغه شخړې جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې هم مالي مصارف ور باندې راځي هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي یو څه خبره تېره بیا سره یوسي لږ خبر د یو بل وزغمي دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې هم به دوی په تشویش کې او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي خلک هم بیا شنور باندې وای فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډیر مالی زیان باندې ما وړي کله ناکله ډیر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا دغه وسایل څخه استفاده کوي څوک زخمی کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان څوک که د بند خبره سي دا د بند خبره سو نو کله کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه نه وي او شکار دا د ځوانان یا جګړه کوي ځوانان یو د بل سره فزیکی برخورد کوي فقط یو څو د کیاو سلات سره وسی ان شاء الله ورسته بیرته دا جنجال او جګړه په شمالي لري او بیا بنو د ځوانان ډیر قربان په شمالي یا
bale اغلته اغه کسان چې حضور لري کغه دکاندار وي ک نور کسان وي سودا بس راغلي ک د ځوانانو دا ډول شخړې او جنگ او جنجال ګوري دغه پروهیا باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل د پروهیا باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم یې ځینې وخت ځوانان یې خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوه نه لري لوستې کسان نه یې هغه داسې کسان یې چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه یې رالوست شوي یا له سارا څخه تازه راغلي یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه یې. منفي تاثیر ډېر کوي که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاو په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ور باندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت حتی ځینې خلک خدا وایي چې روژه یې د ځان لپاره نیولې ده د الله لپاره دې نیولې نو پر خلکو باندې باید احسان ونهچول سي او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده الله لپاره مې نیولې ده او مفاد یې ماته شخصي رشي بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري کوم ډیر کار نو وسل لري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځني کوي وای دا جنجالي د جنجال را سره کوي ولی وای خپل روشه خپل ورځ خراب او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وای چې ورور ما سودا ته مرزه زما پر دکان باندې وای دا منفی تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وای مات څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو پر اتاق سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته څه د پوهې کچه زیات وي ځوانان یو څه ګرځېدلې وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چاته په دکان کې کوم څوک سپین ږیره انتظار ورته کوي وایي ماکو دا سپین ږیره به خپل کار وکړي که میرمنه یا غته انتظار کوي. خو دغسې مثال سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ شي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر.
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې د روژه مبارکه میاشت د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده. په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده. په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو متوجه سي او همدارنګه د خپلو کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور دی ودان ډیر مننه خوشاله اوسئ.
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لاته ویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له هیر او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيزايا بدره دي ویل يا بد اخلاقي په کورنۍ کې يا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نن صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر دي مؤمن دي ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای دا وتګي ساتلای. حتا پروژه کې وای که چا تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د چانګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
خبر ماتا لمن 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 خبر ماتا ل قسم د یار ویلې دم زب میں مورت دشمے سبانا
بزر سلی در زار کم ویلی دم قسم دیار ویلی دم رحیم ستا د پار زشت